کړي مشه د مشال ریډیو په دې یو سات خبرونه کې دا اوټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته د شاعر او لیکوال حمیم جلال زید کار او ژوند په اړه معلومات اور دن کو تاسو کوم مشال ریډیو اپلیکیشن نیو ڈاؤن لوڈ کې دا وس د مشال ریډیو فیس بک یوټیوب او انسټاګرام ته ورشي هل ته تاسو ته تازه ویډیو ګان راپورونه او نور معلومات تر لاسه شي
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکو
نو اوس وخت شوه دی د اغره پور چې تاسو مونږ په سر کې ویلیو د شاعر او لیکوال حمیم جلال زی سره د مشال خبريال راشد خټک د اغی د کار او ژوند په اړه یو وګدا مرکه کړی ده او د دې مرکه په منځ کې به تاسو موسیقي هم اوري
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
حافظ حمیم د پښتو داسې شاعر دی چې په شاعرۍ کې خپل ځانګړی انداز لري. هغه د ورځنی ژوند وړې وړې پېښې را اخلي او ډېر په هنر ترې شعر جوړوي. خو د حمیم نو وخت تش تر خیال او موضوع پورې محدود نه دی، بلکې هغه د غزل په بهرونو او قافیو او ردیفونو کې هم نوې تجربې کوي. دغه شان د هغه نظمونه هم ځانګړی رنګ لري او په نظمونو کې د یوې مصري یا سو تورو بیا بیا په یوې مقررې وقفې سره راوستل یو نوی خوند زیږوي. د حافظ حمیم د شاعرۍ ټولګه ماوی لره رانه مزه 408 صفحې لري. خدا زهیم کتاب هم ډیر پمینا زیاتو خلکو لوسته دي. مشال ریډیو ستاسو لپاره د حافظ حمیم سره مرکه کړي ده. راځي چې ورته غوښ شو. ستړي مشه حمیم صاحب، په خیر راغلې زموږ خبرونه ته. څنګه یې؟ صحت مو وخت مو څنګه دي؟
ډېره مننه خټک صاحب، سلامت اوسئ. تاسو ستړي مسئ؟ را ژوند ښه روان ده، بس د چا خبره د مهاجرت ژوند د تیریږي. سلامت اوسئ
حمیم صاحب. تاسو خو مشهور شخصیت یې، خلک مو پیژني، د شاعر په حیث هم، د ژورنالیست په حیث هم، او د یو چرواکي په حیث هم. خو زمونږ هغه اوریدونکي چې تاسو سم نه پیژني، هغوی ته که خپله لنډه پیژنګلو وکړئ نو ډېره به ښه وي چې تاسو چېرته وزېږېدئ، کله وزېږېدئ، او د ژوند تېرولو دپاره مو کوم کارونه وکړل؟
زه خو د 1980 کال کې د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ کې زېږېدلی یم. هلته مې مکتب هلته ویلی، د سلطان شهابالدین لیسه، د لغسخه په 2015 کې فارغ شوم. بیا 2016 کې کابل پوهنتون ته لاړم، ادبیات ولوستل، پښتو ادبیات. بیا مې لږ وروسته سویچ ما پوهنتون کې په اداره عامه کې یوه ماستري وکړه، او بیا په وروستیو کې مې ابن سینا پوهنتون کې یوه ماستري په نړیوالو اړیکو کې کړې. کار مې ډېر کار سی کړی ده. هغه د جمهوریت وخت کې د کرنې وزارت کې د نړیوال بانک یو پروژه وله. هلته مې د کمیونیکیشن د برخې مسؤلیت په غاړه و. له هغه مخکې مې بی بی سي سره کار کړی دی، ځینو نورو ریسرچ ادارو سره مې کار کړی دی، او بهرنیو چارو وزارت سره مې کار کړی. نو دا مې کارونه و.
دا ډیره موده کېږي حمیم صاحب ستاسو شعر نه ښکاري، په نظر نه راځي. نه مو چرته کتاب بل چاپ شو، نه مو په ټولنیزو رسنیو شعر خپرېږي. نو دا لیکئ نه که لیکئ خو موږ سره شریکوئ نه، دا څه کیسه ده؟
ولا رښتیا خبره سي، دا ډیره موده کېږي شعر مې لیکلی هم نه ده. داسې زه هم په دلیل نه پوهېږم، خو په 2020 کال کې چې افغانستان سقوط سوله بعد مرغه، دا زموږ لپاره په هغه شخصي تجربه باندې هم یو لوی شاک و، ټولنې لپاره هم یو شاک و. موږ هر یو ارمانونه لرل، یو سوشل سټیټس مو هلته جوړ شوی و، اړیکې مو جوړې شوې وې، ژوند مو کړی و. د ژوند لپاره مو مثلا پلان درلود، هلته مو د آینده لپاره پلانونه لرل، کورنۍ مو وې، خپلوانو، دوستانو. جمهوریت سقوط ټول دما په شمول باندې، ټول په رواني لحاظ باندې یو ډول شاک کړو، او زه فکر کوم چې زه تر نورو ډېر شاک شوم. هغه هم خی خپل دلایل ولري، خو بیا چې له وطن راووتو چې رښتیا خبره سي، هماغه پخوانی نه پوهېږم ولې داسې اوس، خو هغه پخوانی موډ بیا رانغی. چې رښتیا خبره سي، سړی په هماغه موډ کې یو څه شی ولیکي. نو داسې نه ده، کوشش مې کړی ده کله کله یو څه ولیکم، خو هغه داسې وي چې زما خپلم زړه کې اوبه ونڅښي، نو بیا تېر تېر شم له خپرېدو خو یې بیخي تېر شم، بلکې هلته یو فولډر کې مې خوندي کړم. نو نه مې دی لیکلی، دا ډېر وخت مې شی داسې نه دی لیکلی خاص. کوشش کوم چې څه شی ولیکم، منتها دا شرایط داسې راغلو چې وخم یعنی زما په تصور کې نه و چې دغسې وخت دې راځي. نو له بده مرغه شرایط همداسې او د شرایطو سخت جدي تاثیر زموږ په روحیاتو، زموږ په اړیکو، زموږ په مثلا توقعاتو، آینده لپاره زموږ په خوشبینیو، تمو، دې ټولو باندې کړی ده.
امیم صاحب، نن سبا په سوشل میډیا یا خواله رسنیو باندې یو بحث شروع شوی دی او ډیر خلک دا خبره کوي چې پښتو کې شاعران ډیر زیات شوی دي، په کار نه ده چې نور خلک شاعري وکړي. تاسو هم په دې نظر یې کنه بل سوای؟
دا زه نه پوهېږم، تاسو ډېر سطحي بحث داسې شاعران زیات شوي دي. نو شاعران خو داسې داسې اول وار خو زه پسې ده ته څوک نه شي راګرځولی چې ته شعر مه لیکه یا ته نثر ولیکه، دا حق چا سره نسته سي او چا ته لار دا لاره وښیې سي ته شعر مه لیکه او ته نثر ولیکه. دویمه خبره دا ده سي دا دغه چا کړې ده، دا سروې چا کړې ده، شاعران زیات شوي دي، دا هم مهمه خبره ده. او درېیمه خبره دا ده سي هغه شعر سي واقعا په شعر ارزي او په د یعنی سړی ورته هغه د شعر ټول خصوصیات پکې وي، سړی ورته په شعر قایل وي، هغه څومره ده، د هغو کمیت څومره ده. زما په نظر خو دا ډېر سطحي بحث ده او زه نه غواړم دې کې ښکېل شم. زه فکر کوم چې اوس هم کم دي او زموږ د ټولنې د وضعیت سره خو بیخي کم دي. منتها او په شعر کې په شاعرانو کې هم توپیر شته، ځینې داسې دي چې مثلا یوازې کرښې توروي خو ځینې په واقعي معنا شعر لیکي، په واقعي معنا چې دي چې همې شعر پیغام ولري، هم د انسان هغه هنري تنده ورباندې ماته سي، نو هغه کم دي. ماته خو همداسې ښکارېږي چې کم دي، اوس هم کم دي. په مثلا په کال کې موږ دوه درې داسې کتابونه نه لرو چې سړی ووایي شي که دا کتاب نه وای په پښتو کې نو پښتو کې به لویه تشه وه. خو دغه رقم کتابونه موږ اوس هم نه لرو. نو د دې معنی دا ده چې موږ اوس هم کم شاعران لرو. هغه شاعران ورته ویل کېدای شي ښه شاعران دي، هغه اوس هم کم دي. نو زه خپله له دې خبرې سره موافق نه یم.
نو د شعر ګټه څه ده حمیم صاحب ټولنې ته یا یو فرد ته؟ ولې ولیکل شي شعر او ولې ولوستل شي یا واورېدل شي
شعر لیکل؟ خو زه فکر کوم دوه شیان د ما لپاره شخصا، زه دوه شیان پکې ډېر مهم بولم. یو دا ده چې شعر د خپلو احساساتو هغه د څرګندولو ډېره ښه لاره ده. که سړی خپله شعر لیکي هم نو هغه خپل احساسات پکې څرګندوي، هغه خبرې چې مثلا موږ یې په عادي ډول نه شو کولی یا مثلا په نثر کې نه شو کولی، هغه په شعر کې وایي. خصوصا د موږ غوندې ټولنه کې سي له نثر څخه مثلا خلک کې محتاط وي، په نثر کې هره خبره پکې نه کېږي، لاندې خاطره خلک کوشش کوي چې هغه د نثر تفاسیر حداقل ته راکم کړي. خو شعر څه ده؟ شعر کې یو څه ازادي ده. مثلا سړی کولای شي ډېرې خبرې پکې وکړي، حتی کېدای شي مثلا هر څوک هر ډول تفسیر کړي، نو سړی څوک چې چا ګریوان ته لاس نه ورچي. او همدارنګه که څوک شعر نه لیکي، د لوستونکي په اړه هم کولای شي د بل چا په شعر باندې د خپلو احساساتو تنده ماته کړي، هغه خبره چې دی غواړي خو نه یې شي کولای د بل چا په شعر کې پیدا کړي او هغه وکړي. او دویمه خبره دا ده چې دا شعر چې ده، دا یو ډول آرامي، سکون او آرامښت هم ده. انسان په روحي لحاظ باندې ځینو شیانو ته ضرورت لري چې ورباندې آرام شي. هغه زه فکر کوم چې یو د هغو شیانو شعر ده. دا دوه پکې ډېر مهم دي. هسې خو د ټولنې له فرهنګ، د ټولنې له تاریخ، د ټولنې له ارزښتونو، د ټولو سره شعر اړیکه لري. نو زما لپاره دا دوه ډېر مهم دي. انسان په روحي لحاظ باندې هم آرامښت ته ضرورت لري او شعر دا کار کولی شي. او همدارنګه تر ټولو مهمه یې دا چې خپل احساسات څرګند کړي، او خپل احساسات په داسې ډول څرګند کړي چې د شا ورته هغسې مسؤلیت ته متوجه ونه اوسي، لکه مثلا له نثري لیکنو سره چې تړلی ده. نو په همدې لحاظ باندې شعر باید ولیکل شي یا ولوستل شي.
حمیم صاحب ستاسو د شعر په اړه ځنه کره کتون کې وایي چې دوی داسې وړې وړې پیښې راواخلي او هغه شعر کوي، یعنی د ژوند دغه عامې د ورځنۍ پیښې چې دي دا شعر کوي او دا شاعرانه کوي. دا کار تاسو شعوري کوئ که نه دغسې درنه وشي؟
و دا کار زه شعوري کوم. اصلا خبره دا ده چې دغه شعر داسې یو شی ده چې د څومره تجربې کې فردي وي هغومره ښایسته راځي. پخوا به ډېرې عمومي تجربې شعر کېدې، مثلا پخوا د معمولا د مجنون و لیلا او فرهاد و شیرین دغه ډول سمبولونه دي عاشق و معشوقې لپاره کارول کېدو، خو هغه زه فکر کوم چې اوس وخت تللی دی، هماغه رونق نشته. زما په نظر باندې تجربه چې څومره منحصره یې تر یو فرد پورې هغومره تاثیر ډېر وي. زه خپله د همدې طرفدار یم او په لوی لاس باندې کوشش مې هم دا وسي خپلې وړې وړې تجربې داسې تجربې شي نورو خلکو ته کله شعر ورا خوایي هېڅ ارزښت ورته نه لري، خو کله چې شعر شي نورو ته هم ارزښت پیدا کړي، یا له پامه لوېدلي وي یا خلک ورته پام نه کوي. نو دغسې تجربې شعر کوم. دا خپله زه شخصا همیشه هم دا کوشش کوم، زه له دا جنرلایزیشن یا د عمومیاتو چې دغه نه لرم، یعنی زه نه غواړم چې مثلا په عمومیاتو باندې یا انرژي مصرف کمه یا مثلا ورباندې یو څه ولیکمه، ځکه عمومیات چې دي هغوی هغه د عربي په اصطلاح باندې بدهیات غوندې دي، هغوی نور له دې وتلي دي چې څوک ګټه ځینې واخلي. موږ زرګونه وارې بلکې میلیونونه وارې همدا لیلا مجنون نوم اورېدلی ده، یعنی اوس هغه تاثیر زه فکر نه کوم چې پکې پاتې وي. که څوک د خپل معشوقې نوم واخلي یا د هغه د سمبول په توګه وکاروي، دا ممکن موږ ته لږ جالبه وي. یا مثلا ځان په هغه کومې تجربې چې خپل ځان دی هغه که مثلا په سمه توګه شعر کړي، نو هغه ښایي تر هغه عمومیاتو ډېر تاثیر ولري. له همدې خاطر زه خپله کوشش کوم داسې خپلې شخصي تجربې یا د ژوند وړې وړې شېبې یا مثلا چې زه ورته متوجه کېږم هغه راواخلم شعر یې کړم. او زه فکر کوم چې زه له دا هر کلي څخه معلوموم چې خلکو هم همدا ډول څه خوښېږي، همدا ډول وړې وړې شېبې شي شاعرانه شي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
Thank you. مشال رادیو ته وګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
دا په شعر کې چې د هنر او مقصدیت یا د هنر او د پیغام خبره کیږي، نو تاسو کم یو تکایل یې. شعر باید هنر ولري او کنا یو پیغام خامخا ولري، او پیغام نه بغیر چې دی شعر شعر نه دی. یعنی په دې ژوند کې چې څه کیږي باید دا دغه سره واخیستل شي او خلکو ته وړاندې شي.
ولا زه خو داسې وایم چې دغه دې ورځنی ژوند پېښې که هم راخلي سړی وچ کلک خو یې نه شي راخیستای. لکه مثلا دی 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 نثر غوندې یو شی ولیکي، نو هغه خو بیا له نثر سره یې فرق نسو، نو فقط دومره به ویسي لکه هغه د سیلابونو رعایت په کې ساتل سوی، نور خو هماغه نثر ته دي. ما اصلا زه په دې نظر یم چې شعر له تخیله ماسوا ممکن نه ده، ځکه شعر ته یو شی باید یو ځل له تخیل ورسره ګډ کړې، هغه ښایسته کړې، هغو کې یو خپله داخلي منطق جوړ کړې او له هغه وروسته یې بیا ټولنې ته وړاندې کړې. داسې چې مثلا یوازې یو الفاظ راواخلې سره وګنډل سي، دا فکر نه کوم چې شعر دې ورته وویلی سو. شعر همدا ده، تخیل باید پکې وي، عاطفه باید پکې وي، ځکه معمولا شعر موږ د ځان لپاره ډیر نه وایو، شعر د مخاطب لپاره وایو، او مخاطب له شعر څخه څه تمه لري؟ نو هغه خو که مثلا د یوې پېښې د اورېدلو لپاره لیوالتیا ولري، هغه خو په ورځپاڼو کې وي، هغه خو په رسنیو کې کېدای شي په ښه تفصیل واوري، طبعا هغوی له شعر څخه یو بله توقع لري. او هغه دا داسې ته مثلا یوه تجربه راواخلي، خپله یوه تجربه، هغه تخیل ورسره یو ځای کې، هغه کې عاطفه ورسره ملګري کې، هغه فزیکي جوړښت یې ور جوړ کړي، او له هغه وروسته یې بیا وړاندې کړي. نو په همدې خاطر باندې زه وایم چې له تخیل پرته خو شاعري ممکنه نه ده. نو تخیل ډیر زیات شخص نما لپاره پکې مهم دی.
ډیر لوستون کی یا کرکتون کی تاسو د نظم شاعر غنی چې ښه نظم لیکي، او د نظم لیکلو یو خپل یو سټایل دی، یو خپل اسلوب دی، یو خپل انداز دی. مګر ما چې لوستې دي تاسو ډیر خوندوري غزل هم لیکي، نو تاسو ځان ته د غزل شاعر وایي کنه ځان د نظم شاعر غنی؟
شخصا زه خو دواړه لیکم، او دواړو ته یو ډول ارزښت باندې قایل یم. کله چې یو شی لیکم ځینې وخت غزل لیکم، او هغه ځینې نور شیان هم رایاد شي، یا مثلا غزل نشي نو بیا شعر دغه نظم لیکم. او کله وخت بیا داسې شي مثلا یو موضوع له اصل سره فکر پرې کوم، لویه موضوع فکر پرې کوم د ډېر وخت لپاره، په ذهن کې پخوم او بیا ورباندې یو شی لیکم او نظم کوم. زما لپاره خو زه شخصا رښتیا درته وایم، زه د عنوان دغه نه یم، شاعر نه یم، سي عنوان پسې وګرځم. زه خپل احساساتو شاعر یم، زه چې په څه شي کې کولای شم خپل احساسات ښه څرګند کړم هماغه لیکم. او د چې کوم ټایټل څوک راته راکوي یا کوم ټایټل وګوره ده هغه باندې ما تر اوسه پورې فکر نه ده کړی. زه رښتیا د څه شاعر یم؟ زه غزل هم لیکم، نظم هم لیکم. ځینې موضوعات داسې دي چې غزل کې نه جوړېږي، ځینې موضوعات داسې دي چې نظم کېږي نه. نو زه دواړه لیکم، او دا چې هر یو کې هغه موضوع ښه راغله بس هماغه لیکم.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مه کوو او سندره اورو.
سرگی ظالمانی وی، سرگی قاتلانی وی، سرگی قاتلانی وی، نور بچا تن گورم مڑکلم دیار مستر گو، نور بچا تن گورم مڑکلم دیار مستر گو، سرگی ظالمانی وی، سرگی قاتلانی وی، چاتن گورم مڑکم دیار مستر گو، مڑکم دیار ملو مست چش زوانشی لاس قصابانشی، قطرے قطرے زمین کو قطرے قطرے یا چڑھو چڑھو سر گو، نور بچا تن گورم مڑکم دیار ملو سر گو، مڑکم دیار ملو چل چل کے زرانا پچل چل کے اوڑو غل چکو ستر گو، مور بچا تن گورم مڑکم دیار موستر گو، مور بچا تن گورم مڑکم دیار موستر گو، ستر کی ظالمانی وی، ستر کی قاتلانی وی، مور بچا تن گورم مڑکم دیار موستر گو، مڑکم دیار ملو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
ستاسو د شعر لیکلو تجربه څنګه ده؟ یعنی ټول شعر یو شی یو ځای ولیکئ کنه، اول مطلب ولیکئ او بیا سمو د پس یو بل بیت ولیکئ، بیا سمو د پس بل، یا د نظم یو بند ولیکئ بیا سمو د پس بل ولیکئ بیا بل ولیکئ، دغه سه غزل یا نظم تکمیل شي، دغه تجربه را سره شریکه کئ لګه؟
ولا زه د دواړو حالاتو تجربه لرم، دا تجربه هم لرم چې مثلا په یو ځای باندې می بشپړ کړی دی یو شعر یو نظم یو غزل، یعنی ډېر وارې همداسې پېښېږي، خو ډېر وخت داسې شوي دي چې مثلا یو بیت دلته یو بیت بله ورځ دوه بیت بله ورځ او دغه رقم هم شوي دي. دا فکر کوم تر د انسان د ذهن تر حالته پورې دي چې د انسان ذهن څومره آماده ده یا مثلا څومره فارغ ده دې ته. دغه شعر لیکل چې دا یو ډېر عمیق او پېچلې ذهني پروسه ده. هر باید سره انسان باید په هماغه محیط او هماغه زمان کې ځان واچوي، د اوسنۍ حالت هیر کې او ځان مطلق روح احساسات عواطف ټول همالته په هماغه زمانې ته یوسي او هماغه مکان ته یوسي ویل کې. نو په دې حساب باندې کله کله دا شی په کوچنی مزاحمت باندې ګډوډېږي، دغه چاپېریال خرابېږي، له هماغه خاطره یو باید دوه باید سړی ولیکي نور پاتې شي. نو زه د دواړو تجربه لرم، هم مې په یو ځای باندې لیکلی دی او هم مې همداسې وار وار لیکلی دی، یو بیت نن سبا بله ورځ، نو دغه رقم دواړه تجربې لرم.
تاسو خو اوس په غرب کې اوسېږئ که نه، نو د پښتنو نه علاوه دغه نورې ټولنې مو هم ولیدې، په دې ټولنو کې د شعر ارزښت څنګه دی؟ یعنی په دې ټولنو کې هم شعر دومره مطرح دی لکه زمونږ په ټولنه کې پښتنو کې افغانانو کې؟
ولا د شعر داسې یو شی ده، ښه ده، د انسان له احساساتو سره یو اړیکه ده، او هر ځای کې انسان احساسات لري. ما د احساساتو انسان نه دی لیدلی، دلته غرب کې هم همداسې ده، دلته فیستیوالونه لري، غونډې لري او لوی لوی غونډې لري، دا شعر و شاعری کتابونه چاپیږي او لږم نه ډېر چاپیږي. منظور دا ده چې شعر چې څومره انسان وي تر هغه پورې شعر ورسره تړلی ده. دا د انسان فکر کومه ښکلي هنرونه ټول همداسې دي، خو شعر لږ نور هم ځانګړی ده، د انسان د احساساتو د هرې شېبې د هر اړخ لپاره شعر ممکن ده چې یو شی نورو ته ورسوي، یو چا یو احساس، یو چا یو تجربه. نو په دې حساب باندې البته دما شناخت همداسې ده، داسې دلته اوس هم شعر هم لیکل کېږي او د شعر غونډې هم جوړېږي. دا زه چې کوم ښار کې اوس هم دلته یو حداقل زه یوه دغه پېژنم، یو د موږ تاسو په اصطلاح باندې د شعر و شاعري یو ټولنه پېژنم چې دلته نظم غونډې لري او ناستې لري او پروګرامونه لري. حتی مثلا دلته حکومت ښاروالي هڅوي دوی ته غونډې جوړوي، مثلا دلته د شعر ویلو له فرهنګیانو یو بل سره د ناستې بانډارونه جوړېږي. نو شعر چې څومره انسان چې هر څومره پرمختګ کوي بیا هم شعر به موجود وي، زه فکر کوم ماته همداسې ښکارېږي، ځکه دا د انسان د احساساتو نه شي کېدای، یو شعر د همدې احساساتو زیږنده ده.
او دا خبره چې کېږي چې د پښتو کتاب څوک په پیسو نه اخلي، په بیا یې نه اخلي، یا که د نثر واخلي هم شعر کتاب خو بخي څوک په پیسو نه اخلي، نو په دې اړه ستاسو تجربه او نظر څنګه دی؟ دا همدغسې ده که نه کتاب اخیستل کېږي په بیا؟
ولا د کتاب خرڅول خو داسې ده پښتنو ټولنو کې، نور کتابونه هم هغسې ښایي خرڅ نه شي لکه دغسې دی لکه نورې ټولنې سي دي. دلته زه زما کور ته نږدې یو کتابخانه ده، زه ورځم وخت نا وخته، یعنی ما هیڅ وخت هغه کتابخانه خالي ونه لیده. خلک راځي او بیلابیل کتابونه اخلي، خصوصا ادبیات یو لویه برخه لري چې ناول دی پکې، شارټ سټوریز دي او نور کتابونه دي. نو دلته د خلکو د فرهنګ سیده د کتاب سره تړل سوی ده، د کتاب لوستلو دا شیان د موږ ټولنې سده، نه یوازې د شعر کتاب کې هغسې نه خرڅېږي لکه موږ سې تمه کوو یا له نورو ټولنو سره پرتله کوو، د نثر کتاب هم هغسې نه خرڅېږي. یعنی خو یوه استثنا سته، که کتاب ښه کتاب وي زه فکر کوم چې هغه خپل بازار لري، هغه خپل لوستونکي پیدا کولی شي. ما شخصا د ما کتاب چې کمرکلی د ټولنې او کمرکلی د خلکو ورته یا تر اوسه پورې شته، زه باوري یم چې که کتاب کې یو څه موجود واوسي نو ټولنه کې د غستا تندسته د کتاب منته دا به ډیر وخت نیسي. دا د ټولنې اول وار ک مثلا موږ توقع دا یې چې د نورو ټولنو غوندې د موږ کتابونه هم هماغسې زر و ښه خرڅ. دا یو څه وخت نیسي ځکه موږ تاسې ټولنه کې د سواد کچه غونه نه ده. بیا سواد کچه سوادارو په منځ کې بیا د مطالعې د دغو خلکو چې مطالعه کوي د هغو خلکو کچه څومره ده او په دې خلکو کې مثلا ښځې درواخلی سي ښځې څومره مطالعه کوي څومره وخت ورته لري. نو دا ټول فکټورونه دي چې دا په د کتاب په پلور باندې تاثیر کوي. نرخونه دي مثلا اقتصادي وضعیت ته ما ډیرو خلکو مثلا ما مسیج ترلاسه کړی راته لیکلی دي چې تاسې کتاب باید لږ دواړه ده زه دومره پیسې نه لرم خو ډېر زړه مې ورته کېږي چې باید وی لرم کتاب. نو دا ټول فکټورونه په پام کې کوونی ولسی نو زه فکر کوم د کتاب بازار بد نه ده د پلور بازار خو دا ځینې شیان داسې هغه د کتاب د پلور مارکیټ یو ډول خراب کړی دی یا مثلا د کتاب پلور مارکیټ رشد پکې نشي کولی.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
کرتا پشاس مطلب شیخ دے داسی خطا س مطلب شیخ دے داسی خطا س مطلب وائی چ تو بے تار واس مطلب وائی چ تو بے تار واس مطلب
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
سندره تاسو واوریدا اوس بیا د حفیظ حمیم سره خپل مرکې ته دوام ور حمیم صاحب د شعر او د موسیقۍ ډیر ژور تړون دی په خپلو کې او دلته د خلکو داسې نظر جوړ شوی دی چې که شعر د موسیقۍ سره وویل شي نو خلکو ته رسی اولس ته رسی ځکه چې کتاب څوک نه لولي او موسیقي خلک اوري نو ستاسو څه نظر دی چې آیا د شاعرۍ دپاره دا ضروري ده چې خامخا د موسیقۍ سره وویل شي یا د موسیقۍ سره ویلو سره د شعر ارزښت زیاتیږي
په دې کې شک نشته چې موسیقي د شعر په مشهورتیا کې تاثیر لري خصوصا که مثلا یو شعر داسې یو سندرغاړی ووایي چې هغه معیار یې ساتلی وي یا ښه سندرغاړی وي یا مثلا مشهور سندرغاړی وي نو طبعا تاثیر کوي خو شعر چې ده که سندرغاړی ووایي که نه ووایي یو ډول خپل لوستونکي هم لري د ښه شعر یې هغه بېله سندرغاړي هم هغه خپل ځای پیدا کولی شي اوس د استاد پسرلی شاعري د سندرغاړو نه ده ویلي یا کې یو دوه درې ویلي هغه مشهور نه دی ډېر منته د لوستونکو یوه خاصه طبقه ده چې هغه با مطالعه لوستونکي با ذوق لوستونکي با فکر لوستونکي هغه یې لولي که شعر کې دغه وي یو څه لاندې وي د موږ تاسې د هغه ساده اصطلاح باندې نو بېله موسیقي هم یو جای ته رسیږي یعنی خلک کې ورخلي خلک ور پام کیږي خو که شعر کې خواږه نه وي چې هر څومره موسیقي سره وویل سي او هر څومره سندرغاړي ووایي نو هغه فقط تر همغه سندرې پورې د نور بیا ځوند نه لري همدغه ډول دا د موږ تاسې موسیقي سي ابتزال ته ولاړم د همدغه ډول شعرونو په خاطر باندې فقط همغه یوې سندرې لپاره ولیکل سو او سندرغاړي ته ورکړل سو هغه وویل او بس خلاص نوره خبره ختمه سوه خو که هم شعر معیاري وي هم موسیقي معیاري وي نو هغه موسیقي بیا د شعر په مشهورتیا کې ډېر فوقلاده ونډه لري او د ډېرو خلکو ورته ور پام کېږي خصوصا دغسې موږ تاسې ټولنې چې داسې مثلا د مطالعې کچه کې کمه ده او داسې مطالعه موجوده وي کتاب ورته نه رسیږي او چې کتاب ورته ورسیږي هغه څومره فیصد لوستل کېږي نو د دغو ټولو حسابونو باندې د دغه اسانه ده د موسیقي سره یې رسېدل ډېرو خلکو ته اسانه ده بیا خصوصا اوس ټکنالوژي چې داسې مثلا یوه سندره میلیونونه وارې هم کاپي کېدای شي او بې لګښته کاپي کېدای شي نو په همدې حساب باندې طبعا موسیقي د شعر په مشهورتیا کې اغېزه لري خو ښه موسیقي ځینې داسې یې چې ځینې ښه شعرونه وي خو دغس موسیقي سره وویل شي یا یې کمپوز خراب یا یې نور شیان خراب یا یې سندرغاړی هغسې دغه نه وي ښه سندرغاړی نه وي نو هغه بیا یې په ځای شي شعر ته ګټه وکړي شعر ته تاوان کوي هغه په عادي حالت کې چې هماغه شعر کې څوک لولي نو که بیا موسیقي سره اورېدلی په هماغه خراب حالت کې نو لا لوستلو یې حتی زړه توري
د پښتو شاعري خو ډېره لرغونې ده پخوانۍ ده که دغه معلوم تاریخ یې هم راواخلو چې دغه د دیواني شاعران دي میرزا خان انصاري نه راواخله دغه خوشحال بابا رحمان بابا حمید بابا شیدا نو سو سوا کالا ترسی اس کو پکا تھا چی ڈیر پر مخت کڑے پختو شاعری ڈیرا پر مخت لے وا خو مونگ اس ہم چکم شاعر خوشحال تور نزدے دے فرزن مونگو چی دا خوش شاعر دے دا سے بولے وشو چی مونگ لکا بل خوشحال یا بل شاعر پیدا نہ
ما پر نظر بانی مو لشیر سر سطحی چلند کوا دا سطحی چلند دی مو یو خواهی دی مونگ ل فرهنگ سر اڑی کوا لری دی مونگ فرهنگ کی تروس پوری هم شیر و شاعری موسیقی و دا کلی هنرون پا طول کی پا خستر گورتا نکتل کی اینو پا همدی ایسا باندی خلق دیر ورتا دغم نور کهی وقت مورتا نور کهی پا نور و طولانو که خو خلق لشیر و شاعری و دیچی زوند کهی دوری خوری دغا کی پا موگ تاس طولانو که شاعر تا طولو مسکین دا هر شاعر سی ناروغ سی یا مرسی بیچنده ورتا طولی ما یو دغه د یو عرب شاعر ده وخت می ورسره خبرې کولې نو هغه وختو کې ما داسې فکر کاوه چې هر څوک بل ک افغانان داسې بل کار بدري او بیا به شعر لیکي په څنګ کې به شعر هم لیکنه ما ورته چې دغه د په څه باندې مصروف یاست څه کوي وایي په شعر لیکلو ما نه لغه تر څنګ وایي نه دي ما فل ټایم کار همدا ده ته ساعته ورته ناست یم ګورم یو فکر پرې کوم او همدا لیکل دي ما کار ده نو دمو پټولنه کې ځکه غوې ته کوم اساس یو کتاب خرڅيږي زخت ډيري پیسې ورته کوي او لمده طریقه گزاره کوي خو دمو ټولنه کې چې دا شعر هغه اقتصادي د غنل لري ارزښت نه لري حتی په فرنګي لحاظ باندې هم د وزګار خلکو کار بلل کیږي نو په همدې خاطر باندې رشتم نه ده کړی فرهنګ خو دې شیانو په رشت کې ډیره زیاته ونډه لري او موږ له بده مرغه فرنګي لحاظ باندې خپل هنرونو سره موږ چلند ښه نه ده نو زما په نظر په همدې خاطرې روش نه ده کړی
د پښتو شعر کې چې کوم نوي اصناف دي زنه خو لږ زاړه شول خو بیا هم هغه د پخوانو په مقابله کې مونږ ته نوي وایو او زنه خو بیخي اوس تازه راوتې دي لکه دغه نصرم او د نور شیان نو دوی خپل ځای جوړ کړو په پښتو شاعرۍ کې کنه تاسو ورته په کوم نظر ګورئ
ولا دستس دا طبعاً دا ټولنه خو منجمد نه دي دا خو لنور ټولنه سره روابط پیدا کوي او طبعاً دغه ځین شیان په موږ تاثیر کوي مو ممکن په غوي تاثیر وکړي دا تعامل وی زه خپل رښتیا ما ته غزل او نظم پرته بل شعر خوند نه راکوي او ټپې پرته زه دا ټپې زه سره هم جوړ نه یم ځکه هغه د ټپې طبیعت ما ته داسې ښکاري چې ټپې هغه طبیعت او طبیعي جوړښت یې خراب کړی دی ښه کړی نه ده ځکه ټپه تاسې که مثلا د دغه ګورئ د ټپې چې ګورئ دغه د نورو بیتونه چې اوس خلکو پسې جوړ کړي دي دا چې لولی یو شی خو کله چې ټپې ته راشي ټپه ډېر زیات فرق لري هم عاطفه یې ډېره عالي وي هم یې نو احساسات پکې ډېر ښه وي نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا یو ډول یې ټپه زخمي کړې ده او ما شخصا ما مطالعه ډېرې سیمې کړې ده غزل او نظم مطالعه کړې ده او ښایي په همدې خاطر راته خوند راکړي چې زه یې خپل همدا دوه ژانره کې لیکم نو نور ما ډېر نه دي لوستلې فقط څو محدود کتابونه یې ښایي ما دې آزاد شعر او سپین شعر لوستلې چې په هغو کې یو دي خدای پاک دې وبخښي د امان الله ساهو لکرې وي چې تاسې به هم لوسته وي هغه کتاب ما ته خوند را کړی و د آزاد شعر کتاب و ډېر خوندور و نور شخصا زه یې نه لولم رښتیا سي او خوند هم ځینې نسم اخیستی زه نه پوهېږم دلیل دی ښایي دا وي چې زه خپله دا نه لیکم او یا بې بل دلیل وي مونږ ته شخصا ما ته خوند نه راکوي دا نوي ژانرونه ممکن دا د ما خپله تجربه یي او د دې دا خو فرهنګي بدلونونه یوه برخه ده او د دې په وړاندې مقاومت ډېر ستونزمن ده ممکن یو وخت کې موږ ټولنه کې تر غزل او نظم آزاد شعر ښه شاعران ولري او ښه هرکلی یې وشي دا دغه نه ده یعنی حتمي خبره نه ده چې یو څوک دې مثلا غزل دې ښه وي او آزاد شعر دې ښه نه وي یا د نظم ښه وي آزاد شعر دې ښه نه وي دا فقط د ارایې په ډول پسې اړه لري چې څوک څه ډول د خپل احساسات ارایه کوي یا یې څرګندوي
حمیم صاحب د پښتو معاصر شعر په اړه مسره ده اوس چې کوم شعر لیکل کېږي د معیار په لحاظ څنګه دی
ولا پښتو معاصر شعر چې رښتیا درته ووایم د ګوتو په شمېر داسې خلک دي چې مثلا سړی شعر کې شخصا زه داسې یم چې مثلا په شعر کې یو خبره وي چې سړی ووایي چې ولا دا خو نوی خبره ده او دا خو جالبه خبره ده. متاسفانه نور ټول یو دی بل په دغه چلیږي په کومک چلیږي، دا یې له دې راغلا کوي، هغه یې لږ راغلا کوي، لږ ګوتې پکې ووهي بیا په خپل نو خپاره کې. فقط ما ته خو رښتیا سي د ګوتو په شمېر بیخي کم داسې خلک او داسې شاعري مخې ته راځي چې سړی وایي سي واقعا دا شعر ده او داسې خبره یې کړې داسې د کېدلو وه. که دا خبره نه وای سوي نو یوه نیمک زبه کې یعنې شاعري کې به یوه ښه خبره نه وه، کمه به وه. نو دغه رقم دغه کم دي شعرونه، خو یو شي ته سړی خوښ سي کله چې مثلا د کمیت څومره ډېرېږي په هغو کې کیفیت هم راپیدا کېږي. او بله خبره دا ده چې دغه کیفیت چې ده دا خو به موږ یو څه وخت یو چا ته اجازه ورکوو چې هغه خو یې ولیکي، له هغه وروسته به بیا کیفیت رامنځته کېږي. په اول وخت خو اول وار باندې هیڅوک ښه شعر او کامل شعر نشي لیکلی. نو زما هیله دا ده چې څو کاله وروسته موږ په دې بهیر کې ښه پرمختګ وګورو. مونږ ته اوس فیلحال ډېر دغه نه دی، یعنې داسې نه ده سړی ووایي چې ښه حالت کې یو. ممکن د یت له لحاظه ډېر شعر ولیکل سي، ډېره شاعري کېږي هره ورځ، خصوصا اوس یې دا سوشل میډیا هر چا ته پلیټفارم برابر کړی دی. د ورځې ممکن سلګونه غزلونه نوي خپاره سي، خو دا شی څنګه دي او کیفیت یې څنګه ده هغه بېله خبره ده. نو هیله ده داسې یو وخت کې موږ یوې پختګۍ ته ورسېږو، ښه شعرونه ولیکو، په معیار برابر یې ولیکو او داسې شیان ولیکو چې واقعانم د دې بهیر له پرمختګ سره مرسته وکړي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
بس کدا سپک نظر د نور مکوا، بس کدا سپک نظر د نور مکوا، بے وس رات پہ غور مکوا، بے وس رات پہ غور مکوا، بس کدا سپک نظر دے نور مکوا، بے وس رات پہ غور مکوا، بے وس رات پہ غور مکوا. رات پہ غور مکوا، بس کدا سپک نظر دے نور مکوا، بے وس
سندره تاسو واورېده. اوس بیا د حفیظ حمیم سره خپلې مرکې ته دوام ور. د شعر د محفوظولو طریقه مو څنګه ده؟ کومه کتابچه لرئ د دې لپاره که کمپیوټر کې لیکئ، کنه په کاغذونو لیکئ خورو ورو، کاغذونو باندې هغه کې بیا څه پاتې شي څه ورک شي څه په جمع کې وینځل شي؟
ولا پخوا به مې په کاغذ باندې لیکو، جیب به مې له کاغذونو ډکو، هغه مثلا اولو وختونو کې. بیا چې کمپیوټر پیدا شو اوس معمولا کمپیوټر وي، کمپیوټر راته اقدمه او لیکم یا او که بیا کمپیوټر نه وي بل ځای کې یم، بیا ټلیفونونه دي، اوس ټلیفون هم د کمپیوټر کار ورکوي. نو اوس هغه د کاغذ دغه نسته، او زه فکر کوم کاشکې هغه وایه کاغذونو وخت ښولو، هغه یو اسنادو یو ارکایو غوندې یو شی بو هر سړی درلود، خپل کاغذونه او خپل یادښتونه به یو. نو اوس یو څه اسانه سوی د پخوا به داسې وي چې مثلا غلطي به وسو په هغه به دې خط کشه او بیا به دې بله کرښه لیکله، بیا به هغه ښهنس او بله به لیکله. اوس داسې مثلا هغه ړنګه که بله ولیکه، نو اوس اسانه سوی زه خپله شخصا کمپیوټر کې لیکم.
د شعر د پرمختګ او ودې په برخه کې د کره کتنې ارزښت څومره دی ستاسې په نظر؟ که په شعر کره کتنه نه کېږي نو بیا هم شاعري وده کولی شي، ښه کېدلی شي که نه؟ کره کتنه ضروری ده ورته، نه دا کره کتنه او د شعر د تړاو په اړه ستاسو نظر څه دی؟
ولا کره کتنه خو داسې یو شی ده، هغه خو د هر ادبی فعالیت لپاره یعنی په واده کې برخه اخلي. خو موږ رښتیا خبره سي سي تر لکه څنګه سي معیاري شعر کم لرو، همداسې معیاري کره کتنې هم کمې دي. زموږ کره کتنې د کره کتنو ته ډېرې کمې پاتې کېږي، همداسې د نورو ملاحظاتو په اساس باندې لیکل کېږي. مثلا موږ شعر ته د شعر په سترګه نه ګورو، موږ شعر ته د شاعر په سترګه ګورو، د شاعر له سترګو ګورو. یا مثلا موږ له دې دغه ورته ګورو چې زما له دې د شعر له لیکونکي سره یا د دې اثر له خالق سره زما رابطه څنګه ده. که زما رابطه ښه وه نو شعر هم راته ښه ده، او کره کتنه سپې کوم هم لیاز یې کوم. او که د ما ورسره رابطه خرابه وه بیا هغه اثر هم راته هماغه ارزښت نه لري. نو موږ متاسفانه د کره کتنې په برخه کې هم هغه معیار ته نه یو رسېدلی چې نور خلک دي چې یو اثر د اثر د څښتن له شخصیته پرته مطالعه کوي او ورباندې خپل نظر څرګند کوي. او دویمه خبره دا ده چې زموږ کره کتنې چې دي ډېرې لږې داسې دي چې لاره هم در وښیي چې مثلا دا شی که داسې نه ده نو داسې داسې که یا که داسې ښه نه ده هغه شی ښه راځي. دلته فقط دا لیکل کېږي چې دا شی ښه نه ده، یا دا لفظ په جای باندې نه ده کارېدلی، یا دا استعاره غلطه ده، یا دا تشبیه کمزوري ده، یا دا سولېدلې ده. دا لیکل کېږي خو داسې نه کېږي چې مثلا د دې بدیل هم وښیي. زه نه پوهېږم چې دا تر کومه حده پورې د کره کتونکي وظیفه ده چې بدیل هم درته وړاندې کړي. خو زما لپاره همداسې ښکارېږي چې که مثلا موږ کره کتنه کوو حداقل په ځینو مواردو کې بدیلونه هم وړاندې کړو د ځینو دغه لپاره، نو په هغو صورت کې چې اصلاح اسانه شي، اصلاح راتلی شي، او داسې چې مثلا موږ یوازې خپل د ذهن شیان د کره کتنې په نوم له خپلو عقدو سره لیکو دا بیا سخته ده. دویمه خبره دا ده چې دغه کره کتنې چې ده د ادبیاتو یا د شعر په رشد کې زښته ډېره اغېزه لري. خو شرط دا ده چې کره کتنه د معیار او ځینو سټنډرډونو په اساس باندې وسي، نه دا چې مثلا زموږ رابطه د اثر له څښتن سره څنګه ده دغه په دغه باندې ونه سي. نو د کره کتنې رول خو زه فکر کوم چې هېڅ د انکار وړ نه دی، ډېر مهم رول لري په کره کتنه کې، په د ادبیاتو په رشد کې، د شعر په رشد.
د ځینو خلکو دا هم خیال دی چې څومره ساینس او ټکنالوژي پرمختګ کوي دغومره د لټریچر یا د ادب په خاصه توګه د شاعرۍ ارزښت کمیږي. مثلا دوی وایي چې اوس خو دا مصنوعي ذهانت راووتو او دا کمپیوټر په خپله باندې شعر لیکي چې ورته ووایي. نو که کمپیوټر شعر لیکي بیا خو هر سړی شاعر شو، هغه د یو شاعر چې کم اهمیت و یا ارزښت و هغه به ختم شي. تاسو څه نظر لرئ په دې اړه؟
نه، مصنوعي ذهانت صحیح ده، شعرونه لیکي خو شعر کې احساسات نه، نو هغه خو صحیح خبره ده. داسې داسې مثلا لکه یو سړی چې بسکیټ خوري او یو سړی چې سمه منظمه غذا خوري، صحیح ده بسکیټ هم خېټه ډکوي خو هغه غذایي اهمیت خو نه لري. نو مصنوعي ذهانت صحیح ده چې هلته هغوی دا وړتیا لري چې منظوم شیان ولیکي، کلمات منظوم کړي، د منته احساسات پکې نشته. هغه خو تجربه نه لري چې خپله تجربه یو چاته ولیکي، لکه شاعر چې خپله تجربه شعر کوي. زه فکر نه کوم چې په شعر باندې دې کوم خاص تاثیر وشي. شعر د انسان له احساساتو سره ډېره مستقیمه اړیکه لري. که احساسات او عاطفه نه وي پکې نو شعر شعر نه ده. زه فکر نه کوم چې مصنوعي ذهانت د شعر جای ونیسي یا دغه شعر ولیکي سي لکه انسان سي لیکي. حداقل په د نږدې زمانو کې خو ماته داسې دغه نه ښکارېږي. او کېدای شي تغیرات راسی په نورو برخو کې، مون ته هغه څه چې موږ له احساساتو سره تړلي دي هغه ماشین هغه شی نه شي کولی. او دا یوازې شعر لیکل نه دي، ځینې نور مسایل هم دي. صحیح ده چې ماشینان یې کولی شي خو هغسې نه شي کولی شي کوم کار چې انسان کوي. نو زه خو ور تشویش نه لرم حداقل په دې برخه کې.
یو مشهور نظر دا ده چې د شعر زده کړه له چا نه کېږي، یعنی بل څوک چاته شاعري نه شي ور زده کولی. که داسې وي بیا دا خلک ولې وایي چې پلانکی زما استاد دی، پلانکی زما د شاعر استاد دی، یا زما د شاعرۍ استاد دی، یا په دې ادبي غونډو کې په دې کره کتنو مجلسونو کې شعر زده کېږي یا د شعر زده کړه کېږي، دا خبره ولې کېږي؟
ولا د استاد خبره خو زه په دې باور یم چې شعر رښتیا هم له چا نه زده کېږي. خو دا چې تنقیدی غونډو خبره دا د سیاغه موږ ته حد اقل دی موږ کوم آثار سي دي یا دارت جوړوي سي موږ تخلیق کړي دي مخکې له مخکې او یا د موږ له مطالعې سره مرسته کوي موږ هغوی نور خلک مطالعه کوو داسې یو څوک مثلا راسي باقاعده یو چا ته کینیسي زه غواړم اسې شاعر سمه نو دا سخته ده دا نه یوازې شاعر بلکې څوک لیکوال مثلا دغه نسي کولای که مثلا یو څوک شاعر هم وي استاد وي بل چاته د خپل هنر نسي ور انتقالولی دا نور هنرونه ممکن همداسې واوسي اوس موسیقي د استاد سره کینزده کیږي رسامي د استاد سره کینزده کیږي خو شعر همداسې نه ده دلته بیا هم خبره دي هماغه احساساتو ده یو سړی به منظوم الفاظ ولیکي خو ولې شاعر خو نه سنو ځکه احساس غواړي کله ستې احساس ورسره ګډ نه کړل الفاظو سره هغه خو یوازې منظوم الفاظ به نور خو تاثیر نه لري په همدې خاطر باندې نو احساسات خو د استاد احساسات جلا دي او د ما جلا دي استاد جلا دي نو هر سړی د خپلو احساساتو ترجمان ده په همدې خاطر باندې زه وایم چې شعر له استاد نه زده کیږي مونږ ته د شعر تخنیکونه زده کېدای شي د شعر تخنیکونه چې هغه جلا بحث جلا شیان د هغه له استاد زده کېدای شي
امیم صاحب اوس ماته او زمونږ اوریدونکو ته خپل یو خوندور غزل واوروي
دا یو غزل ده زما تجربه ده لې وزړه څخه تر بل پورې لار وګده ده لې وزړه څخه تر بل پورې نظر یې اخلي په یو باندې درته پلوري همدا کیسه ده لې وزړه څخه تر بل پورې بس ته چا سترګې پکې وځلېږي کله کله توره تیاره ده لې وزړه څخه تر بل پورې له هرې خوا چې ورته ګورې بل څه نه ښکارېږي له هرې خوا چې ورته ګورې بل څه نه ښکارېږي بس فاصله ده له یوه زړه څخه تر بله پورې یوازې ستا زړه ته لار نشته نوره ټوله دنیا څه کوڅه ده له یوه زړه څخه تر بله پورې مینه پټېږي نه همیمه پله لرې ښکاري مینه پټېږي نه همیمه پله لرې ښکاري ځمکه لنده ده له یوه زړه څخه تر بله پورې ځمکه لنده ده له یوه زړه څخه تر بله پورې
ډېر علي حمیم صاحب ډېر ښه اوس یو نظم هم راته واوروئ کنه
دا یو نظم ده درک نومېږي که حافظې دې کله کله کار پرې ایښی نه وي که پېژندلو کې د چا دوه زړې شوي نه یې نهیلې دې هم له ژونده زړه موړ کړی نه وي که له خپل ځانه لا تر اوسه ستړي شوي نه یې دا هېڅ نه لرې چې هر څه رسېدلي پای ته که داسې نه ګڼې چې ځان دې پر اوږو بار دی د باران څاڅکې دې نه ګډوډوي تمرکز که دې په زړه کې پروت له خپلې آیندې ډار دی که هر سهار په آینه کې شی کتلی ځان ته که لا په زړه کې د ویلو څه خبره لرې ضرورتونه که مهم وي له جذباتو درته که دومره حس لرې چې ویره له خطره لرې که دې په خپلې تنهایي پسې زړه نه وي خفه که چېرته دښته کې دې لاره ورکه کړې نه وي که درته ویره له خپل ځانه څخه نه درېږي دې له زهرو نه په ژوند کې څکه کړې نه وي که دې غروب ته په کتو باندې زړه نه تنګېږي د خوښي رنګ که خپل مین در یادولی نه شي که دې د خوښي په سندرو کې څوک پاتې نه وي زاړه یادونه که دې سترګې لندولی نه شي که دې دا یوه تجربه کړې نه وي سخته به وي چې په دې پوه شي چې زه تل ولې وسواس کومه لکه چې تللې قافلې وي څوک ویده پرې ایښی له تا نه وروسته زه هم داسې تریخ احساس کوم
ډېره مننه حمیم صاحب د وخت راکولو دپاره هم مننه او د غزل او نظم اورولو دپاره جلا مننه په مخه مخه
ډېره مننه له تاسې هم داسې ماته مو وخت راکړو دا فرصت مو راته برابر کړي له خپلو مینهوالو اورېدونکو سره خبرې وکړم ډېره مننه
د مشال رېډیو ګرانو اورېدونکو د حفیظ حمیم مرکه تاسو واورېده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ د خدای په امان